ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خپرو، د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ پروګرامونه. خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. عبدالله دغه څرګندونې نن د دې شورا د اداري هیئت په غونډه کې وکړې او ویې ویل پر پوځي حل لارې د طالبانو ټینګار یوه تېروتنه ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر 15 ولسوالیو د وسله والو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د بدخشان والی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسله والو طالبانو تېره شپه له څو لورو د تشکان، جرم، بهارک، کشم او تګاب ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. والی وویل د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوې دي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتېرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د دې هېواد سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یکشنبه ولس افغان سرتېري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته یې پناه ور وړې ده. د خوست چارواکي د دې ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې پر چاودېدونکو توکو بار د یوه ډک موټر د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیه قمندان سیف الله سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي غوښته چې پر دغه ډک موټر د خوست په ښار کې چاودنه وکړي. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست د لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې په امریکا کې په خپلو کنسلګریو کې د دې هېواد د وګړو پر کارونو محدودیت وضع کړ. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغه ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. شمالي مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هېواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ ځانګړي پروګرامونه وړاندې کیږي. اوریدو ته یې راسره اوسئ. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د امریکا پوځ د عراق او سوریې په سرحدي سیمو کې پر ایران پلاوه شیعه ملیشو هوایي حملې کړې دي. پنټاګون وایي دا بریدونه د دې ډلې لخوا په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو بخی د ډرون د حملو په ځواب کې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
پنټاګون پرون وویل جمهور رئیس بایدن پر هغو عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دفاعي هوایي بریدونو امر ورته کړی و چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا کارول کیږي. دا تاسیسات دوه ځایه په سوریه او یو ځای په عراق کې پنخه شوې دي. د پنټاګون په وینا دا تاسیسات د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا د ډلو په شمول هغو ملیشو کارول چې په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ فعال دي. په دې اړه پرون ناوخته د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دام ویل شوی چې حماس چې د ماخام په هوایي بریدونو کې جوته شوه، جمهور رئیس بایدن په دې اړه چې د امریکایي پوځیانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي غوڅ دریځ لري. خبر پاڼې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا په عراق کې د امریکا پر ګټو د بریدونو د روانې لړۍ یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس بایدن د دا ډول بریدونو د مخنیوي او ګډوډولو لپاره د لا نور پوځي اقدام لارښوونه هم ورته کړې ده. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو بیا یو بیان خپور کړی او د کتایب سید الشهدا د ملیشي د څلور غړو نمونه یاد کړي چې د دې بریدونو په ترڅ کې وژل شوي او د غچ اخیستو ټټرې وهلې. د امریکا دا پاوز دا هوایی بریدونه داسې مهال کیږي چې عراقی کوردی چارواکو د شنبه په ورځ وویل د دې نیمخ خپلواکي سیمې له مرکز اربیل بهر څلور په چاودیدونکو توکو ډکې ډرون الوتکې په یو سیمه کې وهل شوي او چاودول شوي دي. د ډرون په وسیله دې چاودنو کې د مرکشوب له رپورت نه دی ورکول شوی. په همدې ورځ د هشتل شعبي په نوم نیمه پوځي ټلوالي چې په عراق کې د امریکا له حضور سره مخالفت لري بغداد ته نږدې پوځي پریډ ترسره کړ چې د عراق د صدراعظم په شمول لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. هشتل شعبي په عراق کې د دولت تر چتر لاندې ملیشي دي چې اکثریت شیعه او په 2014 میلادي کال کې د ایران په ملاتړ رامنځته شوي. وکړي سو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد وچنګېږي. منتقدان وایي د دې ملیشو لخوا د عراق په پارلمان، حکومت او امنیتي ادارو کې د خپلو متحدانو په مرسته د واک یو موازي جوړښت رامنځته شوی. د یک شنبه د شپې ناوخته د امریکا هوایي بریدونه له هغې راهیسې چې جو بایډن د امریکا ولسمشر دی د عراق او سوریې په سیمو کې دویم ځل دا ډول بریدونه دي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنطین دي، له دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي تر څو یې د دې لوست مخکې لاړ شي. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علومو اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاص توګه په افغانستان باندې فعلا راغلی ده، یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او دا زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات چا نه و لیدلی، نوی حالات ده. نو دا قرنطین چې کوم شاګردانو ته او محصلین ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي. له وخت نه مجرد چې قرنطین شروع شو، ما خپل ماشومانو ته ویلي چې مال خپل تقسیم اوقات خپله جوړ کړي. زما مشر زوی و هغه تقسیم اوقات جوړ کړه، یو مې مدیر د مکتب تعین کړه، د هغو مور مې د سرمعلمه تعین کړه، همداسې زما والده هم د استاد په حیث او لور مې د استاد په حیث تعین کړه. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شو. هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي، یوه خوشحالي هم ده ورته، یوه تفریح هم ده. او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي، بلکې دوی په استادۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
دا تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړې چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي. دا راته وایي استاد چې کله تاسو خپله کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلئ؟
زه چې کله مازدیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې گزارش اخلمه د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه یې کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته. له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړئ، مګر خواوشا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنطین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمی تأثیرات و نه لري، هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمی وي، یعنی که ورزشی برنامه هم وي خو هغې په څنګ کې باید یو علمی درس هم وي، تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، د ژوند له هرې برخې څخه. ولې ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح او د ساتیرۍ دپاره بیرون وزي، چکر وهي؟ حتی دغه قرنطین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنطین کړه چې مرض تیت نشي، دوی وایي چې بهترین وخت د همدغه وخت کې ودونه وکوئ چې خلاص شي. دا هم یو ستونزه ده.
په یو شمېر کورنیو کې کله چې قرنطین شي، د کورنۍ مشران هم په کور سي، ماشومان هم، بیا دوی ماشومان ځوروي، وهي له دوی سره، یعنې په عامه اصطلاح خشونت کوي. دا کار څنګه دی؟
په ټولنه کې چې دا ټوله کورنۍ په یو کور کې سره راټول شي، ماشومان، لویان، بل خصوص په بلاکونو کې بیا چې هلته آزاد ساحه زیاته نه وي، نو ډیر وخت د ماشومانو د ډیر شور او د مشرانو د قهر سبب کیږي. دلته کومه نسخه چې خالق تعالی فرمایلی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث شریف کې، چې هغه هم وحی خفی ده او د الله تعالی ته ورګرځي، چې من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. دا رابطه د ماشومانو او د لویانو ترمنځ دا په احترام او شفقت پورې تړلې ده. کله چې د احترام او د شفقت مزای د مشرانو او د کشرانو ترمنځ ټینګ و، هلته قهر منځته نه راځي، هلته ستونزه منځته نه راځي. او کشران کوشش کوي چې د خپل احترام باندې له مشرانو څخه ډیر معلومات، شفقت او مینه را جذب کړي، او مشران هم هغوی ته ډیر شفقت ورکړي د دوی د احترام په مقابل کې، او زیاته رواداري وکوي ور باندې په علمي برخه کې، په فیزیکي او جسمي برخه کې، او داسې نورو برخو د ژوند کې. دغه تار ده چې د مشرانو شفقت را جذبیږي او مشرانو ته احترام جذبیږي. نو هیله مې داده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې کورنۍ عمل وکوي، او ماشومان تر یو داسې فشار لاندې هم رانه ولي، روحي فشار لاندې، چې هغوی ته نه یوه تفریح وي او نه یو سالمه ساتیری وي، هغوی بیا ډیر قید روزل کیږي او دغه قرنطین ورته یو زندان باندې بدلیږي.
ځینې کسان بیا وایي چې په کور کې نسی کېدلی چې موږ ماشومانو ته درس ور زده کړو، هغه رقم لکه د ښوونځي چاپېریال نسته. تاسو په دې عقل څه وایئ؟
دا هسې بهانې دي چې ځینې کوي. کور ته چې پرده اخیستلی شي، فرش اخیستلی شي، یوه تخته هم په یو 1500 روپۍ باندې اخیستلی شي. ما یوه نه دوه درې تختې کور کې برابرې کړي دي، په مناسبو ځایو کې ځوړندې دي، د هغې څخه ماشومان استفاده کوي، دونه پیسې پرې نه مصرفېږي چې نور شیان څوک کولی شي یوه تخته هم اخیستلی شي. دا دې واخلي، آماده دي کې حتی په کورنۍ کې یو وړوکی استیج بهتره ده، ښه ده چې زما هم په نظر کې ده چې یو استیج ولرو موږ په کور کې، کله ناکله له یو نیم میز یا چوکۍ نه استیج جوړ کړو ماشومانو ته د بیانی و د تمرین دپاره. خو که یو صحیح استیج سره جوړ کړي او هلته یو بغل کې ایښی وي چې ماشومان ورباندې بیانی ورکولو تمرین ولري، د تدریس تمرین ولري، استیج سره بلد شي، د مایک خبرو سره بلد شي، د استیج خبرو سره بلد شي، علمي وینا سره بلد شي، دا بهترین کار ده. باید کورنۍ دې نقطه ته توجه وکړي، او دغه د کورنۍ مسؤلیت ده چې په څنګ دې کې چې د هغوی نس ده کوي، د هغوی ته غذا راوړي، د هغوی ماغزه هم باید له علم څخه ډک کړي، دې ته هم باید زیاته توجه وکړي. دا د ماشومانو حق ده، د علم حق، د هغوی د خوراک حق، د ساتن حق، د هغوی د درملن حق، دا ټول د ماشومانو حق دي، د لوبو حق. دا هغه حقوق دي چې د ماشومانو نړیوال کنوانسیون هم ورته تعین کړي دي، او دا الهی احکام هم دي چې خالق تعالی دغه حقوق د ماشومانو په لویانو باندې ایښي دي. که به روزی
که چیرې شرایط همداسې دوام وکړي، قرنطین وکړي، او کورنۍ هم د خپلو ماشومانو زده کړې ته پاملرنه ونه کړي، دا به کومې بدې پایلې ولري؟
واقعا زه کله دغه کورنۍ ته یا ماشومانو ته دغه د 40 کال عمر دی او د 40 ورځې لوبې مثال ورکوم، هم د ماشوم تر 40 کلنۍ پورې عمر دار، لکه یوه 40 ورځې لوبه ده چې دا هر اور صحیح و نه لوبه و وروسته ورباندې لوبه سختیږي او لاسته راوړنه به کم وي. نو دغه یو خاص ځانګړی حالت چې په ټولنې راغلی ده، کوشش باید وشي چې له دغه وخت نه که په کور کې وي یا په مکتب کې وي، هر ځای کې چې وي، استفاده ترې وشي، اعظمي استفاده وشي، مختلفو علومو ته دغه ذهن رسیږي، لار خلاصیږي ورته په مختلفو علومو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ،
مهرباني، کامیاب اوسئ. خالق تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي چې د ماشومانو حقوق او همداسې په ټولنه کې ټول هغه حقوق چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې لازم کړي دي، الله تعالی دې د هغې د حسن ادا توفیق موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي.
قدرمن دوستانو ده هر ماشوم لپاره خبرونه پایته رسبو تربیه خیچاری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه ازادي رادیو ته ستړي مشهي. د کرکټ نړیوال شورا اعلان کړی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالي به د روان کال د اکتوبر په 18 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې له افغان لوبډلې څه تمه کېدای شي؟
د اماراتو لوبغالي زموږ خپل کورني لوبغالي دي. هلته لوبغالي ډېر لوبېدلې دي. داسې ګڼو چې دا نړیوال جام په افغانستان کې ترسره کېږي. زما فکر سره
د کرکټ افغان څارونکي ورزشي خبریال قسیم هلال سره په روانه خبرونه کې په دې او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه لرو. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي چې افغانستان د تکواندو په نړیوالو آسیایي سیالیو کې وم مقام خپل کړ. په دې اړه هم یو راپور او که وختونو دا به هم واورئ چې سپورت مو د ځیګر د سرطان له مرګونی ناروغۍ ژغوري. تاسو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه خبرونه اورئ. په پیل کې هم د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د خپلو راتلونکو لوبو لپاره د متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډ له چارواکو سره ګټوره ناسته کړې. د دې بورډ بیان فرید کوتک نن ازادي راډیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ اجرایي رئیس حامد شینواری دوبۍ ته په رسمي سفر هلته د اړوند ادارې له چارواکو سره په لیدنه کې د راتلونکو لوبو لپاره د لوبغالي چمتو کول او د لوبغاړو د ویزې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی کوتک وایي د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډله په راتلونکو څو میاشتو کې څو نړیوالې لوبې لري چې له هغې یوه یې له اسټرالیا سره لومړنی ټیسټ لوبه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې له اسټرالیا سره کیدونکې لوبه د روان کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي ټاکل شوي 15 افغان لوبغاړي په څلورو بیلابیلو رشتو کې د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو کې د ګډون په هدف ډېر ژر دغه هیواد ته سفر وکړي. د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو برخې غړي مجیب قاریزاده نن قصدي راډیو ته وویل دغه 15 افغان لوبغاړي به د لامبو، نښان ویشتنه، تکواندو او اتلاتیک برخو کې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی قاریزاده وایي دغه سیالي ټاکل شوي د روان کال د جولای میاشت په 23 نیټه پیل او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام وکړي. یو وار بیا هرکلی زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. د کرکټ شل اوریزه نړیوال جام به د روان 2021 کال د اکتوبر په 18 نیټه ترسره شي. د کرکټ یو شمېر رسمي خبرپاڼو لیکلي چې دغه لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وي. له دې وړاندې ویل شوي وو چې د کرکټ شل اوریزه نړیوال جام په هندوستان کې ترسره شي، خو د کورونا وایرس له امله دغه هیواد کې ترتیب شوی مهالویش وځنډول شو. د راپورونو له مخې راتلونکی شل اوریزه نړیوال جام سیالۍ به په دوو پړاوونو کې ترسره شي. په لومړي پړاو کې به بنگلادیش، سریلنکا، عمان، پی این جی یا هم پاپو نگینی، ایرلند، هالند، سکاتلند او نیمیبیا هیوادونه په خپلو منځونو کې د عمان هیواد په کوربتوب له ټاکل شوې نیټې مخکې ترسره کړي او د دې سیالیونه به څلور مخکښ لوبډلې د 12 لوبډلو غوره پړاو ته لاره پیدا کړي. افغانستان، هند، پاکستان، انګلستان، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند هغه اته لوبډلې دي چې ور له مخې 12 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړې ده. افغانستان په بی ګروپ کې له هندوستان، انګلستان او سویلي افریقا سره لوبېږي. خو دا چې افغان لوبډله به وتوانېږي کنه چې په دې سیالیو کې خېل سره وړنې ولري او داشان یو شمیر نورې پښتنې می د کرکټ د چارو لافان څارونکي او ورزشي خبريال قسیم هلال سره کړي او په سر کې متره پښتنه کړي چې شلوري د نړیوال جام سره کال په دوبۍ کې کیږي. د غلط افغانستان کورنۍ لوبغالي هم لري. د افغانستان لپاره دا څومره د خوښي خبر ده؟
شلوري د نړیوال جام په اماراتو کې ترسره کیدل د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه او مهم خبر ده، ځکه چې د شارجه لوبغالی د افغانستان کورنی لوبغالی په نوم باندې افغانستان ته ورکول شوی او دغلته زموږ لوبډلې ډېرې زیاتې سیالۍ ترسره کړې دي. د شارجه لوبغالی ترڅنګ نور د اماراتو لوبغالی هم افغان لوبډلې ډېر کله استفاده کړې او ډېرې سیالۍ په همدغو لوبغالو باندې افغانستان ترسره کړي. نو کمې داسې لوبډلې به وي چې د افغانستان هومره سیالۍ دې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي او بالخصوص شل اوریز سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې افغان لوبډلې څنګه ترسره کړي دي او هلته د افغانستان د کرکټ مینوالو هغه تعداد هم کافي ډېر دی، یعنی یو مثبت اړخ دغه هم کېدای شي چې ډېر زیات مینوال په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سیالیو ته راځي. کله افغانستان نه هم دغه سیالیو ته څوک ورځي نو په اسانۍ سره ورتلی شي، خپل لوبغاړي تشویقولی شي. نو په ټوله کې دا ځلې د نړیوال جام سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي او داسې ویلی شو چې متحده عربي اماراتو کې زموږ لوبډلې دومره سیالۍ درسره کړي چې په افغانستان کې هغومره سیالۍ زموږ د لوبغاړو نه دي ترسره کړي، یعنی دغه میدانونو سره ډېر زیات عادي شوي زموږ لوبغاړي.
هلال صاحب، افغانستان به هند، انګلینډ او سویلي افریقا سره په ګروپ کې یو ځای وي، کومې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو؟
زموږ لوبډل په اماراتو کې هر لوبډل ته سرخوږی جوړولای شي، یعنی هندوستان په وړاندې به زموږ لوبډل ښه ځلیږي، د انګلستان په وړاندې او د افریقا په وړاندې دغه درې لوبډلې چې تر اوسه معلومې دي زموږ د ګروپ. هغه نورې لوبډلې چې کمې راځي نو هغوی سره خو طبیعي خبره ده چې هغوی نه مونږ ښه ځلیدلي یو، ځکه مونږ مخته پړاو ته راغلي یو. نو کومې لوبډلې چې وروسته نه راځي او زموږ دغه ګروپ ته را اضافه کیږي هغوی سره به سیالۍ ډېر هیله او امید ممدی چې هغه به مونږ داسې سیالۍ ترسره کوو لکه یو وړخه سیالۍ به ترسره کیږي او هغه به مونږ په اسانۍ سره ګټو. او د انګلستان او افریقا لوبډلې ورو توپ چونکو سره ډېر کله په مشکلاتو کې وي، خو هغوی به هم اوس نه کوشش کوي چې د اماراتو لوبغالو سره ځان عادت کړي، ورو توپ چونکو سره ځان عادت کړي. نو په همدې خاطر باندې زموږ سیالۍ به وړخه نه وي. دا پخوانۍ د افغانستان لوبډله نه ده، په هغه نورو لوبغالو کې چې څنګه سیالۍ ترسره کېدې هغې نه به سوچنده ده ښینو. دغه درې لوبډلو سره 50-50% امکان لري چې زمونږ لوبه ترسره شي، یعنی که هر لوبډلې په هماغه ورځ باندې خلوبه ترسره کړه ګټونکي به هماغه لوبډلې.
او هلال صاحب، راشد خان چې اوس مهال په نړیوال ستوري بدل شوی دی، څومره به په مقابلو لوبډلو باندې اغېز پروت وي؟
راشد خان رښتیا هم په دې وروستیو کې ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړې دي او بالخصوص په هندوستان او په پاکستان او په اماراتو کې د راشد خان هغه لاسته راوړنې له نورو لیګونو نه ډېرې زیاتې ښې دي. که څه هم هغه په نورو نړیوالو لیګونو کې هم ښځه لیدلی دی، ښه توپچونې ترسره کړي، خو په دغې میدانونو په دې لوبغالو باندې دی ډېر زړوري او زموږ د لوبډلې ټوله تکیه کني، خو 40% تکیه به په راشد خان باندې واوسیږي.
یو بل ډېره مهمه پوښتنه وړاندې هم د نړیوالو سیالیو د رالنږدې کېدو په درشل کې افغانستان لوبډل مشران بدل کړي او په سیالیو کې ښه پایله هم نه ده ورکړي. ښکاره بېلګه یې 2014 کال کې ون ډے ورلد کپ و، که څه هم لا تر دې دمه د شلو اورونو لپاره افغان لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی، خو د ون ډے او ټیسټ لپاره کرکټ بورډ حشمت لوبډل مشر وټاکه. که چېرته افغان لوبډله له اصغره بل کیپټن ټاکي، د نړیوال ورلد کپ لپاره فکر نه کوي چې یو وار بیا به په سیالیو منفي پایلې ولري؟
زما فکر باندې د شلو اوریزو سیالیو لپاره په دا وخت کې په کار ده چې اصغر افغان لوبډل مشر ونومول شي او اصغر ته موقع ورکول شي چې په دغه نړیوال جام کې خپل ټول هغه تجربې چې د سره دی هغه ثابتې کړي، او کچېرې لوبډل مشر وروسته بدلیږي دا به په لوبډله باندې بد تاثیر ونه لري، خو په نړیوال جام کې کچېرې اصغر زموږ لوبډل مشر واوسیږي له یو ځوان لوبغاړي نه به د افغانستان ښه استازولي وکړي، او زما فکر باندې چې لاسته راوړنې به یې تر ځوانو لوبغاړو ډېرې ښې اوسیږي. او د شلو اوریزو سیالیو لپاره اصغر هم یو بهترین لوبغاړی دی، مونږ او تاسو په کورني کرکټ کې دی لیدلی دی، ښځه لیدلی دی په شلو اوریزو سیالیو کې په نړیواله سطحه چې کومې لوبې ترسره شوې په شلو اوریزو سیالیو کې دی ښه لوبېدلی دی. نو د اصغر بندول او یا له لوبډلې سکواډ لرې کول دا به مناسبه پرېکړه نه وي په دې وخت کې.
د سیالیو دوهم پړاو ته د ورتګ څومره چانس لرو؟ تر ډېره تفسیری دا دي چې خایسه کال افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلو بیا هم پایلو به مزل وکړي، تاسو هم داسې فکر کوئ؟
دوهم پړاو ته د سیالیو تګ ډېر زیات چانس لرو، ډېر زیات چانس لرو، او زما فکر باندې دا به هغه ستر چانس وي چې افغانستان له دې نه ګټه پورته کوي، مخته خپل لوبډله بیایي،
داسې چانس به بیا مونږ ونه لرو، ځکه په افغانستان کې امکان نه لري چې نړیوال جام دې ترسره شي. خو دا چې د اماراتو لوبغالي زموږ خپل کورنی لوبغالي دي، هلته لوبغالي ډېر لوبېدلې دي، داسې ګڼو چې دا نړیوال جام په افغانستان کې ترسره کیږي. زما فکر سره د افغان لوبډالي لپاره ډېر زرین چانس دی او ډېر هغه ګولډن چانس په اصطلاح ورته ویلی شو چې افغان لوبډله باید له دې نه ښه ګټه واخلي. او که پایلوبه نه وي، نیمه پایلوبه او دغه ځایونو پورې باید افغان لوبډله ځان ورسوي.
بل موضوع په کومو برخو کې ډېر کار ته اړتیا ده؟ لا هم درې میاشتې لرو، تر ډېره انتقاد د تیزو توپچونکو په نه موجودیت کېږي. په کار ده چې دې برخې ته پام وشي او که په سلو توپچونکو ډېره تکیه په کار ده.
د لوبډلې جوړښت باید داسې برابر شي چې د شلوریزو سیالیو په معیار پوره لوبډله واوسیږي. د اماراتو لوبغالو ته په کتو ورو توپچونکي مونږه استفاده کولای شو. په لوبډله کې د دریو توپچونکو، ورو توپچونکو، دوو تیزو توپچونکو، یعنی پنځه توپچونکي باید مونږ ولرو. خو په دغه ورو توپچونکو کې مونږ آل راونډران استفاده کولای شو. په تیزو توپچونکو کې هم کولای شو چې یو آل راونډر استفاده کړو، یو تیز توپچونکو استفاده کړو. زمونږ په لوبډله کې پارټ ټایم بالران شته، که چیرې یو ور دوه ور په شل اوریزو کې ډېر غټ ورونه دي، که دا چیرې په پارټ ټایم بالر مو وستل شي نو هم د لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابتېدلی شي. توپ وهونکو باندې توجه ډېره کول پکار دي، او بالخصوص هغه توپ وهونکي چې په شل اوریزو سیالیو کې خاص مهارت لري، چې توپ وهونکو، توپ اچونکو او آل راونډران نه باید یو پوره لوبډله واوسیږي. داسې لوبغالی په لوبډله کې موجود نه وي چې په لوبډله باندې بار شي، او یا د شل اوریزو سیالیو لپاره برابر نه وي په واسطه، او یا د کمبل لار نه دی لوبډلې ته لار پیدا کړي او بیا هلته مسلسل چانس ورکول شي.
ډېره زیاته مننه د افغان کرکټ څارونکو او ورزشي خبريال قسیم هلال چې د نړیوال جام ته د افغانستان د لوبډلې په جوړښت باندې را سره خبرې کولې او خپل وړاندیزونه یې شریکول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي چې افغانستان د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې اووم مقام خپل کړ. په دې اړه نور حال په یو راپور کې
د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د افغان تکواندو کار محسن رضایی د سرو زرو او حکمت الله زین د زیړو مډال وګاټه، او په همدې بریا سره د سیالیو په جدول کې افغانستان اووه مقام خپل کړ. یاد فدراسیون ویلي دا دوهم ځل دی چې افغانستان د تکواندو په آسیایي سیالیو کې اووه مقام خپلوي. له دې وړاندې افغانستان په 2012 کال سیالیو کې همدا مقام ګټلی و. فدراسیون وایي د فورم د ترسره کولو په برخه کې جلیل احمد سالک او سید رستم اکبری هم وتوانېدل چې د زیړو دوه مډالونه وګټي، او د پارا تکواندو په برخه کې عبدالمتین هوتک د سرو زرو مډال وګټه او په دې برخه کې د آسیا اتل شو. بل افغان ورزشکار علي سجاد هم د پارا تکواندو په برخه کې د زیړو مډال ګټلی دی. د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې له یو ویشتو هیوادونو نه 190 ورزشکارانو ګډون کړی و. د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوي هم د زیړو دوه مډالونه وګټل.
او اوس هم لږ منې سره سم، آیا پوهیږي چې سپورت مو د ځیګر سرطان له مرګونې ناروغۍ ژغوري؟ د تازه ترسره شویو څېړنو پر بنسټ په منظم ډول ورزش کول د ځیګر له سرطان مخنیوی کوي. د سرطانونو له امله په مړینه کې د ځیګر سرطان څلورم ځای لري. هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان په دې سرطان اخته کیږي. دا سرطان د سرطانونو له امله د مړینې اصلي لامل، او په کلنی ډول 900,000 کسان ترې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نور په یو مطلب کې
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي. له همدې امله څېړونکو د منظم ورزش کولو د اغېز څرنګوالي په اړه د هغو کسانو په خاطر چې د ځیګر د سرطان له ګواښ سره مخ دي په چاغو او شکر لرونکو موږکانو څېړنه وکړه. په دې څېړنه کې له هغو موږکانو څخه کار واخیستل شو چې د جینیټیکي پارونې له کبله د ډېر خوراک او اشتها درلودو په ځوانۍ کې چاغ او په دویم ټایپ شکر اخته و. رنګ دغه مکانو ته د ژوند په لومړیو پړاوونو کې سرطان زیګون کې مواد زرق شوی وو. وروسته نیمه یې له دې مکانو څخه په ترتیب په ګرځنده څرخ کې کېښودل شول. په داسې حال کې چې نور پاتې مکان به د ورزش کولو فرصت نه لري او به حرکت به وي. د دغو څېړنو د مندونو پر بنسټ په ګرځنده څرخ کې کېښودل شویو مکانو 30 کیلومتره منډه ووهله. په هغې طریقې کې یوازې په لومړیو دریو میاشتو کې د موږکانو وزن کم شو، خو د شپږو میاشتو د ورزش کولو سره سره بیا هم ورزشکار موږکان چاغ و. څېړونکو له شپږو میاشتو وروسته دواړه ډله موږکان معاینه کړل او څرګنده شو چې له بې حرکته موږکانو څخه یې زیاتره د ځیګر په سرطان اخته شوي، خو هیڅ ورزشکار موږک دا ناروغي نه درلوده. د څېړونکو په وینا د ازمایښت وښوده چې ورزش په چاغ و غوړ ځیګر لرونکو او په دویم ټایپ شکر د اخته موږکانو د ځیګر د سرطان مخنیوی کوي.
دا همدې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې سختن فارم هر چې تجیاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.